احمد شبریم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. لمړی هم خبرونه. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي په سیمه کې د تلپاتې سولې لپاره مهمه ده چې کابل د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په ګډون د ترهګرو ډلو مخه ونیسي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې شهباز شریف نن په اسلام آباد کې په یو غونډه کې وویل چې یو باثبات افغانستان د اتصال، پرمختګ او سوکالۍ لپاره مهم دی، خو زیاته یې کړه چې دا هیواد باید د ده په خبره درک کړي چې تلپاتې سوله هله ټینګېدای شي چې کابل د ټي ټي پي او نورو ترهګرو ډلو چې د افغانستان له خاورې فعالیت کوي مخه ونیسي. که څه هم د طالبان حکومت تر اوسه د پاکستان د صدر اعظم د دې نویو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ ستونزه بللې او ویلي دي چې هیڅ شوې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقي وړمه ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې ټي ټي پي کومه نوې ډله نه ده، بلکې له 2002 کال وروسته د پاکستان د حکومت د سیاستونو په وړاندې راټوکېدلې او د پاکستان پوځ یې له هغه راهیسې په وړاندې ډېر پوځي عملیات ترسره کړي. متقي دغه راز وویل چې له پاکستاني لوري سره په استانبول کې د خبرو دریم پړاو ځکه بې نتیجې پای ته ورسید چې هغوی د ده په خبره غیر منطقي غوښتنې لرلې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي وایي په اسلام آباد کې نن سه شنبې د یوې محکمې د ودانۍ مخې ته په ځان وژونکي برید کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د روټر د راپور له مخې د روغتون یوې سرچینې ویلي چې په چاودنې کې یو شمېر کسان ټپیان شوي هم دي چې د ځینو روغتیایي وضعیت نازک دی. د یو خبر له مخې د یو جنو راپورونو له مخې تحریک طالبان پاکستان ډلې د دې چاودنې مسؤلیت منلی دی. محسن نقوي په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې یو بریدګر هڅه کوله چې پلی د محکمې ودانۍ ته دننه شي چې پر ځان پورې تړلي چاودېدونکو موادو ته د ودانۍ د باندې د پولیسو له یو موټر سره نښتې چاودنه ورکړه. هغه ویلي چې دغه پیشه له مختلفو اړخونو څیړي او زیاته یې کړه چې دا یوازې یوه بله بم چاودنه نه ده، بلکې هغه دننه په اسلام آباد کې شوې. د هند صدر اعظم نریندرا مودي وایي په نوې ډیلي کې د موټر بم چاودنې عاملین به عدالت ته راکشي. د هند د پریس ټرسټ خبري اژانس راپور له مخې په نوې ډیلي کې تیر ماښام په یو موټر بم چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمېر 200 ته رسېدلی، خو دغه شمېره تر اوسه رسما نه ده تایید شوې. په دې چاودنه کې لږ تر لږه 19 تنه نور ټپیان دي. پیښه د دوشنبه ماښام د سری کلا یا ریډ فورت د نشتی په یو ګڼې ګڼې سیمه کې شوې ده. د راپورونو له مخې چاودنه په یو هوینډای موټر کې شوې او شاوخوا موټر او خلکو ته زیان اړولی. د هند پولیس وایي له تروریزم سره د مبارزې د قانون له مخې د دغې خونړۍ بمي چاودنې په اړه تحقیقات کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو سنا د دوشنبه پر ورځ وخته د امریکا د حکومت د لګښتونو د تمویل لایحه تصویب کړه چې له مخې حکومتي چارې بیرته پیل شي. د سنا جرګې شپېته غړیو دغې لایحې ته چې د 2026 کال د جنوري میاشتې تر پایه پورې د حکومتي چارو لګښتونه تعمینوي رایه ورکړه او 40 نورو ورته منفي رایې وکارولې. دغه اقدام وروسته له هغه کېږي چې له سب باندې 40 رئیس اکثریت حکومتي ادارې تړل شوي او د فدرالي ادارو په لسګونو زره کارکوونکي له تنخواو بې برخې شوي او هم عامه خدمات له ګډوډۍ سره مخامخ شوي دي. دغه لایحه باید د استازو جرګه هم تصویب کړي او وروسته به ولسمشر ډونالډ ټرمپ توشیح کړي. په پام کې ده چې د چهارشنبه پر ورځ د استازو جرګه د دغې لایحې په اړه رای واخلي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو.com کې اوري. د خبرونه کې تر څلور ساعته په کم وخت کې د پاکستان او هند په پلازمینو کې چاودنی او د دې چاودنو په تړاو د افغان طالبانو د اعلامیو الفاظ سره توپیر لري. د اسلام آباد د چاودنې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان اخیسته. هغه ډله چې اسلام آباد د افغان طالبانو نږدې ملګری ګڼي د سیاسي علومو د استاد نصر الله ستانکجي نظر مو هم اخیسته.
پاکستان ناراض ده د طالبان نه دیوالې
د ژمی په درشل کې د افغانستان په ختیځ او شمال کې د سلسله ځپلو اندېښنې در سره شریکو.
خیمې راوړې دي، اما خیمو کې ځوان کو په زمي کې خوسړۍ
هوا هم یخه ده، خیمو کې اوبه را نیولې.
په افغانستان کې مو د وچکالۍ له امله د افغان بزګرانو له ستونزو هم خبرو. دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوري. په اسلام آباد کې چاودنې 12 تنه وشلې. مسولیت تاریخي طالبان پاکستان ته لمنلې او پاکستانی چارواکو افغان طالبانو ته خبرداري ورکړې ده. دوی په افغانستان کې واکمن طالبان د ټي ټي پی په ملاتړ تورنوي. د اسلام آباد چاودنې یو ورځ وروسته تر دې وشوه چې به بلې چاودنې د هند په پلازمینه کې مرشوب لواړوله او هند تحقیقات پیل کړي دي. دا راپورونه هم هندي رسنیو خپاره کړي چې دا شکونه پکې کیږي چې په دې حمله کې پاکستان لاس لري. له کابل تر اسلام آباد او بیا تر نوې ډیلی د دې کړکېچن وضعیت جزئیات څه دي؟ په دې اړه په خبرونه کې وړاندې د سیاسي علومو د استاد نصرالله ستانکزي نظر هم درسره شریکوو. مخکې تر دې چې د استاد ستانکزي نظر درسره شریک کړو، د موضوع جزئیات له نوریاس نوري څخه اورو.
بلې شیبر صاحب، مننه. د طالبانو حکومت په اسلام آباد او نیو دلی کې ورستۍ خونړۍ چاودنې وغندلې. په اسلام آباد کې د یوې محکمې د ودانۍ مخې ته نن سهشنبه په ځان وژونکې حمله کې چې د راپورونو له مخې مسؤلیت یې د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي اخیستی، نږدې 40 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي وایي په دې حمله کې لږ تر لږه 12 کسان مړه او 20 نور ژوبل شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پر خپل ایکس پاڼه په اسلام آباد کې چاودنه او په واڼه کې د روزنې پر یو مرکز هم لچ په نتیجه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وختې په سختو ټکو غندلې او خپل ژور خواخوږي څرګنده کړې ده. تاریخ طالبان پاکستان په یو اعلامیه کې په اسلام آباد کې د ځان وژن کې برید مسؤلیت اخیستو ترڅنګ ګواښ کړی چې تر هغو چې په ټول پاکستان کې اسلامي شریعت نافذ شوی نه وي، نور حملې به هم ترسره کړي. هغه ډله چې پاکستان تور پوری کوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او نوې ډلې ملاتړ کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې خبر وړاندې وویل چې یو بریدګر هڅه کوله چې پلې د محکمې ودانۍ ته دننه شي چې په ځان پورې تړلې چاودیدونکو وسیلې د ودانۍ د باندې د پولیسو یو موټر ته نږدې وچوله. هغه ویلي چې دغه پیښه له مختلفو اړخونو څیړي او زیاته کړه چې دا یوازې یو بل بم چاودنه نه ده، بلکې هغه دننه په اسلام آباد کې شوې ده. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف په اسلام آباد کې ځان وژن کې بیت په اشاره ویلي چې په دغه سي حالت کې په کابل کې له واکمنانو سره خبرو ته هیله مندي به بی ګټي وي. هغه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې پر کابل واکمنان کولای شي په پاکستان کې د تروریزم مخه ونیسي. د پاکستان دفاع وزیر دا کړی چې اسلام آباد ته د جګړې غزول د کابل پیغام دی او زیاته کړې ده چې پاکستان توان لري چې ورته بشپړ ځواب ووایي. له دې مخکې نوموړي پرون دوشنبه ویلي چې که ترکیه او قطر د منځګړیتوب وړاندیز وکړي نو له طالبانو سره د خبرو اترو د بیا پیلولو امکان شته. هغه پاکستاني جیو نیوز ته ویلي ترکیه او قطر دواړه د پاکستان نږدې ملګري دي او اسلام آباد له طالبانو سره د خبرو اترو د دوام لپاره د دوی غوښتنه نشي ردولی. د ترکیه او قطر په منځګړیتوب د طالبانو او د پاکستان د حکومتونو د پلاو ترمنځ تېرونې په استانبول کې د خبرو دریم پړاو بې نتیجې پای ته ورسېد. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي په سیمه کې د تلپاتې سولې لپاره مهمه ده چې کابل د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په ګډون د ترهګرو ډلو مخه ونیسي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې شریف نن سهشنبه په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې وویل چې یو باثباته افغانستان د اتصال پرمختګ او سوکالۍ لپاره مهم دی، خو زیاته کړه چې دا هېواد باید د خبره درک کړي چې تلپاتې سوله هله ټینګېدای شي چې کابل د ټي ټي پي او نورو ترهګرو ډلو چې د افغانستان د خاورې فعالیت مخته وړي مخه ونیسي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د صدر اعظم او نورو چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ ستونزه بللې او ویلي دي چې هیڅ یوې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وړمرس په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې ټي ټي پي کومه نوې ډله نه ده، بلکې له 2002 کال وروسته د پاکستان د حکومت د سیاستونو په وړاندې راټوکېدلې او د پاکستان پوځ له هغه راهیسې په وړاندې ډېر پوځي عملیات ترسره کړي دي. په اسلام آباد کې نن ځان وژونکې حمله یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د هند په پلازمېنه نوې دلی کې یوه موټر بم چاودنه وشوه. هندوستان ټایمز د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې ویلی دی په دې چاودنه کې چې د تاریخي لال کلا ته نږدې پرون دوشنبه وشوه لک تر لږه 14 کسان وژل شوي او 21 نور ټپیان دي. په نوې ډیلی کې د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو د هند پولیسو ویلي چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې د قانون په چوکاټ کې د دغې چاودنې په اړه تحقیقات کوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی ویلي چې د دې چاودنې عاملان به عدالت ته راکاږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په نوې ډیلی کې چاودنه غندلې او د قربانیانو له کورنیو د هند له حکومت او خلکو سره ژور خواخوږي څرګنده کړې او د ټپیانو لپاره د عاجلې روغتیا هیله کړې ده.
نوري صاحب مننه. په داسې حال کې چې نن او پرون په ډیلي او اسلام آباد کې مرګونې چاودنې وشوې او د کابل او اسلام آباد ترمنځ روابط ډېر کړکېچن دي، نو پوښتنه دا ده چې روان حالات سیمه کوم لوري ته بیایي؟ افغان طالبانو په اسلام آباد او نوی ډیلي کې چاودنې خندلې دي، خو پاکستاني چارواکي د اسلام آباد نننۍ چاودنه د کابل یو پیغام ګڼي. د روان مسجد په اړه سلطان محمد سرور د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو له پخواني استاد پوهان نصر الله ستنگزي سره مرکه کړې.
په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ روابط ډېر ترینګلې شوي دي، حتی له یوې خوا د جنگ د ډولونو غږونه راځي او بل خوا په اسلام آباد او په نوې ډیلي کې چاودنې شوي دي. د دغه سې شرایطو او حالاتو په سیوري کې سیمه کوم لوري ته روانه ده؟ استاد مخکله دې چې د دغه پوښتنې ځواب راکړي، ولی د طالبانو د افغان طالبانو او اسلام آباد ترمنځ اړیکې دغه حد ته ورسېدي؟ مهرباني.
سپریر کوم چې اساس پاکستانیانو فکر کاو یا اسلام آباد فکر کوي چې طالبان باید یو وخت باندې بدل شي چې په کابل کې قدرت ترلاسه کړي، نو په طبیعي ډول به د پاکستان ستراتیژیک مختنې ومني. اما شرایط په تېرو څلورو کالو کې دا وښودل چې داسې ونه خته، یعنی پاکستان ناراض ده له طالبان نه چې ولې د هغوی دفاتر د هغوی مختنې د هغوی هغه ستراتیژیک عمق نه مني. مننه طبیعي ډول پاکستان ناراض ده، دا یوه مسله. بله دوه مسله دا ده چې کله وضعیت د پاکستان لخوا طالبان ناامیده کېږي، نو بیا ډېر طبیعي ډول د پاکستان حریف هند ځان طالبان ته نږدې کوي او د طالبانو نږدېوالی هم د دې سبب ګرځي چې پاکستانیان ډېر ناراضه شي او وضعیت طریقه کې چېرواله ته رسېږي چې موږ تاسو اوس شاهدان.
یعنی دا د اسلام آباد د پاکستان د چارواکو پوځي چارواکو لخوا یوه ناسم اټکل و چې که دوی د طالبانو د افغان طالبانو ملاتړ وکړي نو هغوی به د دوی ستراتیژیکې غوښتنې ومني.
دقیقا تاسو وګورئ که چېرې د څلور کلو مخته لاړ شو او هغې نه مخکې پاکستانیانو آرزو دا وه چې په افغانستان کې د افغانستان اسلامي جمهوریت سقوط وکړي، چې سقوط یې وکړه او د دوی په اصطلاح د دوی په خپله خوښه یو حکومت راشي، د دوی د استخباراتي چارواکي. تاسو ولې په یو وخت کابل ته راغلل؟ او له بلې خوانه تاسو ول چې پاکستانیانو دا هم ونه منله چې طالبان په رسمیت وپېژني. دا په دې مانا چې دوی یو ډول ځان ته محتاج نه ساتي او غیر مستقیم ډول خپل اهداف ته ورسېږي. اما په کابل کې چارواکو، په کندهار کې چارواکو زبریر کوم د پاکستان غوښتنه تمکین ونه کړه او دا دفاعي سو ګرځېده چې طالبان هم هند ته متمایل شي، خپل ترانزیتي لارې مرکزي آسیا ته او ایران ته او چین ته وغځوي. او په دې توګه له دغه موقعیت نه په استفادې سره اسلام آباد ناراضه ده او یو ډول غواړي چې اوس په پوځي فشار او استخباراتي فشار په نتیجې کې یو ځل بیا که وکړی چې د آخري کارت په توګه یې ولوبوي چې تا په طالبان تمکین ته بېرته راواړوي.
استاد رابوسو، اوسنیو شرایطو ته لکه څنګه چې ما پخوا وویل وضعیت ډېر ترینګلی دی، حتی د جګړې ډولونه غږول کېږي او چاودنې دي په اسلام آباد او په نوې ډیلي کې، د دغو شرایطو او حالاتو په سیوري کې سیمه کوم لوري ته ځي؟
زه بګر کوم سیمه آرامه نه وه، سیمه متشنجه وه او هغه هم تر ډېره حده د پاکستان د غلط سیاست له وجې نه ده. په دې مانا چې پاکستان له خپلو ګاونډیو هېوادونو سره په استثنا د چین ډېرې ښې اړیکې نه لري. هلته که ایران ته وګورئ معمولا د بلوچو د تحریک د ازادۍ د تحریک غړي روسیې چې د ایران د دن ناراضه ده، د داعش د ګروپونو شتون په پاکستان کې، د نورو تروریستي ګروپونو چې هغه هند تهدیدوي او د هوټل افغانستان سره هم مشابه حالت اوس رامنځته شوی. له غیر جمله نه داعش حضور په پاکستان غلط سیاستونو پایل د سیمنا را مسویده تا دا احتمال زیه لکه چه دلوی ان اندیان وای چه دا پرونه انفجار چه پا نوی دیلی که هم سوی پا دکه دا پاکستان لاس دا حتا افراد مشخصه ای او اکسل عملیم تا سو گورج دیل زر پا اسلام آباد که منعکس کیگی او دا نرانه انفجار دا چه پا اسلام آباد که سوی دا وزیاد سیمنا هم کرکیچنه کهی پاکستان اقتصادی و امنیتی وضعیت داسې نه ده چې پاکستان وکړی شي او څو جپو که په اصطلاح دا لوبه مخ ته بوزي او په هر صورت موجوده وضعیت ډېر خطرناک ده.
استاد وروستۍ پوښتنه، آیا د کوم وسط حل څرک لیدل کیږي؟ په استانبول کې وروستۍ خبرې بې نتیجې پاتې سوې، د دواړو خواوو مواقف سره ډېر ښکاري چې لري دي. یو خوا اسلام آباد وایي چې د افغان طالبان باید په پاکستان کې د ټي ټي پي د بریدونو مخه ونیسي، او بلخوا طالبان ورته وایي چې له دوی سره خبرې وکړي له ټي ټي پي سره، او اسلام آباد داسې ښکاري چې خبرو ته غاړه نږدي، مواقف سره لري دي.
آغا موقف پاکستان طالبانو پر در ارتباط نیولی چه گویا دی پاکستان امنیت باید طالبان تضمین کی، دا واقعا عقل نوتلی و مسئله ده، دا دیر بیمانا غختنه ده. به هر صورت پا ماهیوی لحاظ دستون زن نه حلیگی بده مانا نه حلیگی چه کدی تا پامو کچه دی کی تی پی و دی طالبان را آبد دا ایدیولوژیک را آبد دی طالبان پر هیچ وجه آماده ندید دخبل دار آبد نمانده یوسی دیوران ده مسئله موضوع ده ده په هیچ وجه طالبان ده صلاحیت هم لری او نیست کوله هم سده مسئله حل کی. آقا امنیتی ستونزی ده پاکستان لری او آقا واری که بره طول مسئولیت ده طالبان پا غاره واچهی طالبان ده بدنامی حد بیزان ده نواری نو پا مایوی لحاظ که هر چقدر مذاکرات صورت همونیسی زبکر نکن شکم دوامدار و مستمر نتیجه تا ورسیدی به شکلیاتو که بله در دل پارسی سیمه وادونه لکه ایران، روسیه او اخوات ترکیه، چین دوی رو واری چلی از سیمه نارام سیم زبکر کام چی یا وسط لاره به انتخاب سی به جگره امکان کم زی اما وزه به همسیمه پسنج تروخی مدی پر پاتسی.
لپوهان نصر الله سنجزی سرمود سلطان محمد سرور مرکه آوریده. د افغانستان او پاکستان د کړکیچنو اړیکو په ارتباط ترکی رسنیو راپور ورکړی دی چې روانه اونۍ به د ترکیې د دفاع، بهرنیو چارو او استخباراتو جګپوړی پلاوی اسلام آباد ته ولاړ شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
مونږ خپله ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دی، بل حقوق دی، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانانو یو ډله چې په جرمني کې د میشتې دوه لپاره منل شوې نن له پاکستان د جرمني په لور روانه شوه. د ډي پی اي خبري اژانس سره پور لمخې دا لکه چې په جرمني کې نوی حکومت کار پیل کړي د افغانانو پنځمه ډله ده چې جرمني ته استول کیږي. د دې اژانس د خبريال په وینا د افغانانو دغه یولس کسیزه ډله له اسلام آباد په یو مسافر وړونکي الوتکه کې لومړی استانبول او بیا د جرمني هانوور ښار ته لیږدول کیږي. تر دې مخکې جرمني له خطر سره مخامخ د افغانانو څلور نورې ډلې په ورته الوتنو کې هغه هیواد ته استولي، خو د جرمني د حکومت په وینا شاوخوا 1900 افغانان چې جرمني ورته پناه ورکړي یا ورسره د منل کېدو ژمنې شوي تر اوسه په پاکستان کې پاتې دي. د روانې میاشتې په پیل کې د جرمني حکومت جنو افغانانو ته لیکونه واستول چې کدوې جرمني ته د کډوالۍ له پلان لاس اخلي نو مالی ملاتړ به وکړي. هغه اقدام چې ډېری دغو افغانانو پرې سخت انتقاد وکړ. یو افغان چې لیکې ترلاسه کړی دی ډي پی ای اژانس ته وویل، موږ دوه کاله په پاکستان کې تیر کړي او اوس موږ ته د شرم او احمقانه معاملې وړاندیز کیږي چې دا زموږ او زموږ د ماشومانو راتلونکی له خطر سره مخامخ کوي. د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو د اټکل له مخې په راتلونکو اوو ورځو کې د افغانستان په ځینو شمالي ولایتونو کې هوا تر منفي اوو درجو پورې ښکته کیږي او د افغانستان په ختیځ کې د کونړ په ولایت کې په ځینو لرې غرنیو سیمو کې هوا منفي کیږي خو تر ډیره ټیټه درجه مثبت و اټکل شوې ده. البته ټیټه درجه د هغه سیمې دي چې په وروستیو کې زلزلو ځپلې دي. د افغانستان په شمال او ختیځ کې یو شمیر زلزله ځپلي وای د هوا په سړېدو یې د سرپناو د نشټوالي او عامه روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله ژوند له ننګونو سره مخامخ دی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دوی او کوچني ماشومان چې ځینې یې ټپیان هم دي په بد وضعیت کې دي چې د هوا په سړېدو سره په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي. جزئیات په دې راپور کې
دم خانه خودم که فعلا زندگی میکنم بسیار طرز و لرز هستم دیگه نه یک زلزله زندگی دیگه شبه شاید خانه ما چپه شوه.
وای کوری زلزله ویجاړ کړی او د مناسب سرپناه د نشتون له امله ده او کورنۍ چې ځینې غړي یې سخت ټپیان هم دي بد وضعیت سره مخ دي. د سمنګان ولایت د زلزله ځپلې او د شپږو ماشومانو مور ناهید د نومبر په 11 ازادي راډیو ته وویل
بسیار زلزله شدید دید دی از خانواده خودم ننویم سرشان زیر خانه مانده بود.
از من درور او ماشومی تر ویجار شده کور لنده پاده و 15 رزی رختون که و اسی کور تر وستی او اسم دکترانوی چه وضعیتی خنده دی. زما او دلورګانو وضعیت مې هم ښه نه دی. دلته هیڅ داسې د روحي رواني ناروغیو ډاکټران یا مشاورین هم نشته او نه کومه ښځینه ډاکټره راغلې. تر اوسه پورې هیڅ چا موږ سره مرسته نه ده کړې. ډېری کورونه ویجاړ شوي. موږ هم دلته هره شیبه په ویره کې ژوند کوو ځکه که بله زلزله وشي کور به راولوي کې کور مو او یاتي ساده تخریب شوی.
ناهید زیاتوي چې دا او ماشومان د زلزلو د ټکانونو له امله په روحي او رواني نارامیو اخته او وخت په وخت سخت ویریږي. د سمنګان ولایت د تنګي تشکرغان سیمې اوسیدونکي او زلزله ځپلی شیرخان هم ورته وضعیت بیانوي او وایي چې دوی مرستو ته اړ دي خو په کافي اندازه ورسره نه دي سوي.
زلزله څه وسوه د مونږ کور ونړېده. موږ ډېر بد وضعیت کې یو. مرستې مونږ نه دي سوي. خیمې راوړې دي اما خیمو کې ځوان کو په زمي کې خو سړی نو که چېرته داسې لازمې ونیسي سرپنا نه وي او مونږ ته کورونا نه وي نو د مونږ ماشومان به ناروغان سي او د دې د مریضۍ پیسې به مونږ له کومه کړو په دې خراب وضعیت کې. نو زما غوښتنه دا ده چې له مونږ سره مرستې وکړي مونږ ته سرپناوې برابرې کړي.
کابو یوه اونۍ وړاندې د نومبر په 3مه د شپې په یوه بجه د افغانستان په شمال کې په ځانګړي ډول په بلخ او سمنګان ولایتونو کې د ریختار په کچه 6.3 درجې زلزلې وو. 20 کسان مړه، 900 څخه ډېر ټپیان کړل او له 1400 څخه ډېر کورونه یې ویجاړ کړل. خو دا یوازې د بلخ او سمنګان زلزله ځپلې نه دي چې د خپل بد وضعیت کیسه کوي، بلکې د کونړ زلزله ځپلې هم وایي لا هم په خیمو کې دي او ماشومان د هوا د سړېدو له امله ناروغان سوي دي. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د اګست په 1 نیټه د افغانستان په ختیځ کې په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې وی زلزلې له 2200 څخه ډېر کسان مړه، نږدې 4000 یې ټپیان کړل او شاوخوا 1000 کورونه یې ویجاړ کړل. د کونړ ولایت د دیوګل ولسوالۍ داورک کلي اوسیدونکی حسن جان چې په زلزلو کې د کورنۍ 10 غړي مړه او دای او لمسیان یې سخت ټپیان سوي د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
جریان لري کله زیاته کله کمې او هوا هم یخه ده. خیمو کې اوبه را نه وځي. کورونا وران دي نو د مجبورۍ د لاسه موږ په خیمو کې اوسېږو. ماشومان هم ټول سینه بغل دي. هوا سړه ده نو ګرمه جامو ګرمو کرسیو ته کورونو جوړولو ته
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار زلزله ځپلو سره د مرستو خبره کړې خو زلزله ځپلې وایي دا مرستې کافي نه دي. ځینې رضاکاره سیمه ییز مرسته رسوونکي هم په راپور کې د مرکز شویو کسانو د ستونزو د تایید تر څنګ غوښتنه کوي چې زر تر زره دې زلزله ځپلو سره مرستې وسي او په ځانګړي ډول د کورونو په جوړولو کې دې ورته اقدام وسي. د یادونې ده چې مخکې د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو په ګډون یو شمېر نړیوالو مرستندویو ادارو د دې زلزله ځپلو د اړتیاو پوره کولو لپاره د بودجوي ملاتړ غوښتنه کړې او ټینګار کړی چې د ښځو، ماشومانو او امیندوارو میندو په ګډون زرګونه کسان له سخت بشري وضعیت سره مخ دي.
کیول ورته سړې هوا د افغانستان په شمال او ختیځ کې زلزله ځپلې اندېښمن کړي، بل ورته دا هوا وچه ده. ورښتونه په ټول افغانستان کې په نشت برابر دي. د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو د کنټرول ادارې یو این او ڈی سی خبرداری ورکړی چې د اقلیم بدلون د افغانستان په کلیوالي سیمو اقتصادي فشارونه زیات کړي چې له امله افغان بزګران د کوکنارو کښت ته اړ کیږي. دغه ادارې په خپل اکسپانه په یو بیان کې له نړیوالې ټولنې او اړوندو بنسټونو غوښتي چې د اقلیمي بدلون په وړاندې هڅو ته لومړی ټوپ ورکړي تر څو په افغانستان کې په غیر قانوني کښت کې د زیاتوالي مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس مهال د اقلیمي بدلون له امله له پرله پسې وچکالۍ سره مخامخ دی او یو شمېر افغان بزګران هم وایي چې له تیرو نږدې دریو کلونو راهیسې د غنمو په ګډون د جوارو او شولو هیڅ ډول فصل حاصل ته سم نه دی رسېدلی. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې خبرداری ورکړی چې اقلیمي بدلون د افغانستان په کلیوالي سیمو اقتصادي فشارونه زیات کړي چې لامل یې افغان بزګران یو وار بیا د کوکنارو کښت ته اړ کیږي. دغه ادارې د نومبر 10 په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د چاپیریالي شرایطو او د مخ په زیاتیدونکو اقتصادي ستونزو ګډو اغیزو د قانوني فصلونو کښت محدود کړی دی. یو این او ډی سی له نړیوالې ټولنې او اړوند بنسټونو غوښتي چې د اقلیمي بدلون په وړاندې هڅو ته لومړیتوب ورکړي تر څو په افغانستان کې د غیر قانوني کښت په تولید کې د زیاتوالي مخه ونیول شي. د ادارې مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې په روان 2025 کال په اوږدو کې د کوکنارو کښت د تیر کال په پرتله 40% راکم شوی، خو په تازه بیان کې راغلي چې له دې کمښت سره سره له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو پراخه ستنېدنه چې لامل یې د کار په بازار فشار زیات شوی د کوکنارو د کښت د احتمالي زیاتېدو ویره زیاته کړې. په همدې حال کې یو شمېر افغان بزګران هم وایي چې له تیرو نږدې دریو کلونو راهیسې د غنمو په ګډون د جوارو او شولو هیڅ ډول فصل حاصل ته نه دی رسېدلی. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ د پیښې خپل سیمې یو بزګر چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل د سخت وچکالۍ سره مخ دی او د ډیزلي برېښنا په وسیله لزمه کې د اوبو د راویستلو لګښي د غنمو او یا جوارو په کښت نه پوره کیږي.
لا چې کار ډیر خراب دی، پیسې نشته، فصلونه نه کېږي، وچکالۍ ده، بس مجبور یو چې بیا له سره کوکنار وکرو، اپین وکرو، ځکه چې د هغه فصل بس لا چې ښه دی، بس لږ گزاره ورکه کېږي، پیسې میسې پیدا کېږي ورکي.
د فراه د قلایګا یو اوسیدونکی او بزګر محمد علي هم ورته شکایت وکړ او ویل د سختو اقتصادي ستونزو له امله حل دی چې یو وار بیا د کوکنارو کښت مخه وکړي. نو موړی ازادي راډیو ته ویل
له تیر دریو کلونو راهیسې دلته په فراه کې سخته وچکالي ده. بزګران له ځمکو نه ډوډۍ ګټو خو ځمکې له تندې چاودلې دي او اوبه نشته. نو موږ اړ یو چې اولادونو ته ډوډۍ پیدا کړو. که وضعیت همداسې روان وي مجبور یو چې یو وار بیا د کوکنارو کښت مخه کړو، ځکه بل هیڅ چاره نه ده پاتې.
دغه بزګران له حکومت او نړیوالې ټولنې د بدیل کښت په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د یو این او ډی سی د نوي بیان په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مرستیال ویان دي حمدالله فطرت د تیر جمعې په ورځ د لړم میاشتې 14 په یو غږیز بیان کې په افغانستان کې د شیشې د تولید د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور رد کړی، ویلي و چې په دې هیواد کې د نشه توکو د تولید، قاچاق او کښت کچه 0 ته نږدې شوې. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې ویلي و چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره د شیشې په تولید او قاچاق کې زیاتوالی راغلی. اوس مهال د مصنوعي نشه موادو کاروبار د سازمان شویو جرمي شبکو لپاره د عاید یوه نوې وسیله ګرځېدلې. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس مهال د اقلیمي بدلون له امله له پرله پسې وچکالۍ سره مخ دی. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي سره له دې چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله شپږم زیانمنونکی هیواد دی، خو په رسمي ډول په برازیل کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون 10 کنفرانس ته نه دی بلل شوی. د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون 10 کنفرانس پرون د نومبر په 10 په برازیل کې پیل شوی او د همدې میاشتې تر 23 به دوام وکړي. د نړیوال اقلیم په دې سرمشریزه کې له 190 هیوادونو څخه د زیاتو هیوادونو استازو برخه اخیستي او په نړۍ کې د نوي کیدونکو انرژۍ په پراختیا او د اقلیمي بدلون له امله له زیانمنونکو هیوادونو سره په مرستو بحث کوي. ملګرو ملتونو ویلي افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د 10 تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو په ډله کې دی چې له سختې وچکالۍ، سیلابونو، غیر منظم بارانونو او د اوبو د کمښت له ستونزو سره مخ دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له انډیا ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای چې جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو زکون کو ته هله لرم چې تاسو ټول جوړ روغ او صحت مند به یاست گرانو زکون کو تاسو ټول ته د ولسم ټولګي کیمیا مضمون پنځلسم لوست شرح خلاص ویم او هله لرم چې دل وست ترسنی شیبو پورې می ملتیا وکړي گرانو زکون کو زموږ او تاسو نن نه یوه درسي موضوع ده انتقالی فلزات چې د یو سلو د شپې تم صفې خپل تر یو سل آتش پیته دی صفحه پوری با دوام ولری گران زکون کو مجا تاسو پتیل وسک شی ول وستل چی در دوام اصلی گروپ در لونی اصلی گروپ آنا سور و پامده ترتیب در حقوی زنگرتیا و چی کلسیم و در کلسیم مهم مرکبات و آلمونیم و در آلمونیم مهم مرکبات و تعمولات و پامده ترتیب رازو مجا تاسو نن رس انتقالی فلزات و یو چی خپل انتقالی فلزات چی دی در سرونه یا هم هغه فلزاتی چې د هغوی خپل د ډی او د اف په فرعي سویو یا د دوی د اف او د ډی په فرعي اوربیټالونو کښې د هغوی د الکترونونو په واسطه سره د ډکېدو په بهیر کښې رامنځته کېږي او بل انتقالي فلزات چې دي ګرانو زده کوونکو خپله په همدې ترتیب موږ او تاسو وایي چې د دوهم او د دریم د دوهم او د دریم اصلي ګروپونو تر منځ قرار لري چې تقریبا اته شپېته عنصرونه چې څلوېښت عنصرونه یې د جدول په منځنۍ برخه کښې ځای پر ځای شوي دي او د هغوی د ډي فرعي سویې اوربیتالونه او اته ویشت نور عنصرونه یې د جدول په چکتنۍ برخه کښې ځای پر ځای شوي دي او د هغوی د ډي فرعي سویې اوربیتالونه چې دي هغوی بیا اته ویشت نور عنصرونه دي چې د جدول په شکتنۍ برخه کښې ځای پر ځای شوي دي د هغوی د فرعي سویې اوربیتالونه چې دي د الکترودونو په واسطه سره د ډکېدو په حالت کې دي او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو دوی چې دي د اف بلاک په نوم سره هم یادیږي د انتقالي فلزاتو یا د انتقالي عناصرو په نوم سره هم یادیږي او په همدې ترتیب موږ او تاسو انتقالي عنصرونه په دوو برخو ویشو چې یو خارجي انتقالي عنصرونه دي چې په ډي بلاک کې وجود لري او بل هم داخلي انتقالي عنصرونه دي چې هغه په اف بلاک کښې وجود لري دا دوه نوه عنصرونه موږ او تاسو د انتقالي فلزاتو هغه دوې برخې وې رازو ګرانو زده کوونکو اوس د انتقالي عناصرو یا هم د هغوی عمومي خواص یا د ډي بلاک عمومي خواص وایو د دوی د پمدې اساس کومه دي رازو ګرانو زده کوونکو اوس د انتقالي عناصرو عمومي خواص یا هم د ډي بلاک عمومي خواص وایو چې د دوی اټومي شعاع چې د ګرانو زده کوونکو د پیریدونو په برخه کښې د دوی اټومي شعاع چې د منځني په منځني ګروپ پورې اړه لري یعنې په منځني ګروپ پورې چې شي کېږي لنډیږي نو د هغه وروسته دوی لومړی ثابت پاتې کېږي او بیا کرار چې شي کېږي اوږدیږي او د دوی د اینزیشن انرژي چې ده یا هم د ډي بلاک د عناصرو د اینزیشن انرژي چې ده هغه د پی بلاک څخه یعنی نسبت پی بلاک ته زیاته ده او د اس بلاک څخه بیا چی شي ده کمه ده او د انتقالي عناصرو د اینزیشن انرژي چې ده هغه تغییر موندونکې او غیر منظم ده او دوام عمومي خواص څخه یو هم د هغوی د اکسیدیشن حالت دی چې خپله په انتقالي عناصرو کښې دوی چې دي د ان اس او په همدې ترتیب د ان منفي یو دی یعنی د دوی هغه د دوی مدارونه چې دي د دوغو انرژي او په درلودلو سره دوی د ان اس برسیره د ان منفی یو دی مدار څخه هم کېدای چې الکترون ورکړي او یا هم مختلف اکسیدیشن نمبرونه څه کړي اختیار کړي. او کچیر بیا د پیریود په برخه کې وګورو د دی بلاک عناصر چې دي هغوی د کینی خوا څخه وشي خواته د دوی د اکسیدیشن نمبرونه چې دي د هغوی تعداد په منځني ګروپ پورې مربوطیږي او زیاتیږي، خو وروسته د هغه څخه بیا ورو ورو چې شکیږي کمیږي. او بل ګران زده کوونکو، یو هم مهم خاصیت د دوی د هغه کثافت ده چې موږ او تاسو ول د انتقالي عناصرو یا د دی بلاک د عناصرو کثافت چې د نظر اس او نظر پی بلاکونو ته ډیر دی. او په همدې ترتیب فلزي خاصیت چې ده د انتقالي عناصرو یا هم د فلزي د دی بلاک د عناصرو ده هغوی چې دي نسبت و هغه عناصرو ته چې مثال د هغوی خپل فلزات فلزي خاصیت درلودونکي دي ډیر کلک دي. او انتقالي فلزات چې دي د برېښنا او د تودوخې یو ښه تیرونکي دي. اوس لکه موږ او تاسو کپر چې وایو یا هم سپین زر او سره زر دوی چې دي ډیر کلک جامدي جوړښتونه لري او د برېښنا تیرونکي هم دي. او په همدې ترتیب یعنی هادي جسمونه بلل کیږي. او بل ګران زده کوونکو، یو هم مهم خاصیت د هغوی د ویلې کېدو او د جوش ټکي دي چې دا هم د انتقالي عناصرو د جوش او د ویلې کېدو ټکي نظر اس او پی بلاکونو ته چې شي ده ډیر لوړ ده. او ځکه چې دوی کوي او فلزي اړیکې په دولودولو سره یو بغیر د چیر څخه بغیر د سیما څخه چې هغه پکې استثناء او کډمیام څخه چې دوی د ویلې کېدو او د جوشت کې ډیر ټیټ دي. نور د ټولو د ډی بلاک د عناصرو د فلزاتو د ویلې کېدو او د شیدو ټکي لوړ دي. و هم د ستاندرد ریډکشن یا هم د دوی هغه پوتانشیل دی چې د عناصرو یا د ډی بلاک د عناصرو ریډکشن پوتانشیل چې د هغه منفي ده پرته د مسو څخه چې هغه مثبت ده، نور د ټولو ده منفی ده. او بل دوی چې دي انتقالي فلزات یا د ډی بلاک عناصر چې دي هغوی کمپلیکس مرکبات جوړوي. همیشه انتقالي عناصر چې دي د خنثی مالیکولونو چې خنثی مالیکولونه لکه هایدروجن و امونیا و کاربون مونوکساید و نایتروجن مونوکساید او داسې نور چې دوی د او په همدې ترتیب سره د آیونونو په شکل لکه بیا کلورین و فلورین و سیانایت سره یو ځای کولای سي چې کمپلیکس مرکبات تری جوړ سی یا هم لاسته راوړل سی. یو هم مهم خاصیت کړنو زکون کو هغه کتلستی خاصیت دی چې خپل ځینی انتقالي فلزات یا انتقالي عناصر چې دي د هغوی مرکبونه چې دي خپل کتلستی خاصیت لري. هغه لکه مثال لکه نیکل خپل یو کتلستی خاصیت لري. وینادیم د خپل یو کتلستی خاصیت لري. او یو هم مهم خاصیت هم مکناتیسی خاصیت د دی بلاک د ګران زکون کو چې مکناتیسی خاصیت دی ځینی انتقالي عناصر چې دي خپل ځان مکناتیسی خاصیت شي رنګای نونه جوړوي انتقالي فلزات او داسې نور دا هم هغه مهم خواص و د انتقالي فلزات ده یا هم د انتقالي عناصر یا د دی بلاک. زګران زده کوونکو، اوس د انتقالي عناصر یا هم د انتقالي فلزات د جملې څخه یو عنصر چې هغه خپل یا یو فلز د اوسپنې په نوم سره یادیږي چې اوسپنه خپل د ټولو انتقالي فلزاتو نسبت نور ته ډیر چشکیږي کارول کیږي یعنی کارونه او استعمال یې ډیر زیات ده. خو د اوسپنې څخه وروسته یو بل عنصر ده چې خپل المونیم ده چې د المونیم څخه بیا وروسته د ځمکې په قشر کې دا زیاته فیصدی سره چشکیږي موندل کیږي چې 3.5% د ځمکې په قشر کې خپل برخه لري یعنی د چش څخه د دې څخه ده جوړه شوې ده. بل ګران زده کوونکو، موږ تاسو د اوسپنې مشهور کاني ډبرې لرو چې عبارت هیماتایتیت منګنایتیت دی د پایرایت څخه مهم دی. هغه مهم مشهورې کاني ډبرې دي. او یو هم موږ تاسو د اوسپنې سلفاید چې خپل د پیریډ ډبرې د لیونو او سرو زرو په نوم سره هم یادیږي ځکه د ځلا او د رنګ د کبله سرو زرو ته ورته دي. او خپل د پیریډ څخه یو اوسپنه لاسته نه راوړل کیږي. خو هیماتایت او منګنایت چې دي په لوړو کورو او د هاک د ډبرو او د سکرو سره یو ځای ډک او په آزاد هوا کې کېدای شي چې شش سي ارجا سي. او په پایله کې کېدای شي چې د چونې له ډبرو څخه کلسیم اکساید هم چې شي ترې لاسته راوړل سي. نازو ګران زکون کو د اوسپنې لاسته راوړنې ته چې اوسپنه څه ډول لاسته راوړل کیږي یا د اوسپنې لاسته راوړل څه ډول دي ګران زکون کو مور او تاسو په دې ځای کې ونې د دې لپاره چې اوسپنې د مقاومت لوړ شي د نورو عنصرونو سره یو ځای دی په ترکیب ډول ترکیبیږي لکه د زنګ ضد فولاد چې د خپل 2% اوسپنه پکښې کې او 9% کرومیم او 9% نیکل وجود لري په همدې ترتیب سره موږ تاسو کولای سو چې د اوسپنې هغه مقاومت د لوړوالي لپاره په همدې ترتیب د نورو عنصرونو سره یو ځای ترکیبیږي او په نتیجه کښې موږ تاسو هغه په لاس راوړلی سو لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې وینئ موږ او تاسو د اوسپنې اکساید لرو د کاربون مونو اکساید سره یو ځای کیږي په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې داسې یو مرکب موږ او تاسو ته په لاس راکوي او نتیجه کې کاربون ډای اکساید په لاس راکوي که چیرې بېرته همدې مرکب ته موږ او تاسو څه شي ورکړو د کاربون مونو اکساید سره تعامل ورکړو په نتیجه کې درې اټومه فیرس اکساید په لاس راکوي کاربون ډای اکساید او په نتیجه کې بالاخره موږ او تاسو وینو چې په دې طریقې سره که چیرې فیرس اکساید او مونو اکساید ترمنځ بیا دوی څه شي تجزیه شي په آخر کې یا هم په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې اوسپنه په دې ترتیب سره لاسته راغله ګرانو زده کوونکو اوس د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د انتقالي فلزاتو د جملې څخه یو بل عنصر چې هغه مس یا کپر ده چې سمبول سی یو ده چې موږ او تاسو وایو مس یا کپر چې د خپله د لږ کیمیاوي فعالیت په درلودلو سره د ځینو نورو ډبرو له پاسه په ازاده بانه موندل کیږي خو د ځمکې د کورې د مسو یوه لویه برخه چې ده هغه خپله د سلفایدونو په بانه شتون لري او د هغوی کاني ډبرې چې دي په همدې ترتیب سره د چلکو پریټ په نوم سره یادیږي او د شګو د مینځلو په طریقه کښې بیا له ډبرو څخه جلا کیږي داسې چې خپله د مس لرونکي کاني ډبرې چې دي هغه ټوټه ټوټه او په پوډرو باندې تبدیلوي وروسته بیا هغه په مایاتو د لامبو په حالت کښې کیدای شي چې ګډ واوسي تر څو مس چې دی خپله د کاني ډبرو څخه جلا سي او په دې مخلوط کې لږ څه هم غوړي هم که چیرې ور زیات کړل سي بیا د دې مخلوط د له منځه تللو لپاره دوی چې دی هوا ته تیریږي او کاني یا هم تیږې چې دی هغه خپله په لامبو وهونکي بڼه د په پورتنۍ برخه کښې د درندې تیږې او د خاورې د لوښو په لاندنۍ برخه کښې چې شکېږي ښکته راځي او د هوا د غوړي سره یو ځای له پورتنیو سوري څخه کېدای شي چې د باندې ووځي نو په همدې طریقه سره موږ او تاسو دلته خالص ډول سره کولای سو چې مس لاسته راوړو او د مسو د خالصو کانو تیږو څخه په پورتني ډول کېدای سي چې په دوو میتودونو لاسته راوړل سي داسې چې یو له بل څخه کېدای سي چې یو هم یو یې د پرایموتالوجي په نوم سره او بل یې د هایدو درومتالوجي په نوم سره کېدای سي چې موږ او تاسو شکو په خالص ډول سره لاسته راوړو نو په لومړۍ طریقه چې موږ او تاسو وویل په هغوی کښې په دې صورت کښې د سلفر ډای اکساید حاصلیږي او په هوا کښې خپریږي او د ځمکې په کوره کښې د ژوندیو او د اوسېدلو محیط ته له خطرونو څخه کېدای سي ډکې پایلې چې شي کړي رامنځته کړي او په دوهمه طریقه کښې بیا د هایدرومیترالوژي په دویم پړاو کښې بیا موږ او تاسو وینو چې دلته د مسو سلفایډ چې دی هغه د اکسیجن سره یو ځای تعامل کوي او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې مس ترې لاسته راځي او په نتیجه کې سلفر ډای اکساید هم چې کېږي ورڅخه لاسته راځي چې د الکترولیز په دې طریقه کښې هم کېدای شي چې مس له مرکبات څخه په نتیجه کښې څه شي په لاس راوړل سي یا هم لاسته راسي چې د برېښنا تېرونکي دي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې یا هم په دې معادله کښې وینئ چې دلته موږ او تاسو د مسو فیرس سلفایډ لرو د اکسیجن سره تعامل کوي د مسو سلفایډ په لاس راکوي او د په نتیجه کښې د اوسپنې اکساید او سلفر ډای اکساید حاصلیږي موږ او تاسو وویل په دوامه یا هم هایدرومیترالوجي کښې موږ او تاسو وویل چې د مسو سلفایډ راځي د اکسیجن سره یو ځای کېږي او په نتیجه کښې مس په لاس راکوي او سلفر ډای اکساید په لاس راکوي دا هم ګرانو زده کوونکو د مسو تعاملات د تیزاب سره که چیرې مس د ایچ سی ایل یعنی د رقیق تیزاب سره تعامل وکړي د مسو کلوراید په لاس راکوي اوبه په لاس راکوي او که چیرې مس د سلفوریک اسید څخه چې د یو غلیز تیزاب ده عمل وکړي، په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د میسو سلفایډ په لاس راکوي او هایدروجن ترې آزادیږي، او که چیرې میس خپل بېرته واخیستل شي د سلفوریک اسید سره تعامل وکړي، موږ او تاسو وینو دلته د میسو سلفایډ او دوه مالیکول اوبه سلفر ډای اکسایډ ترې چکیږي لاس ته راځي. راځو ګرانو زده کوونکو، یو بل عنصر چې هم د انتقالي فلزاتو د جملې څخه شمیرل کیږي چې دا هم د کرومیام په نوم سره یادیږي، سمبول یې په سی آر سره ښودل کیږي. دا چې د شپږم فرعي ګروپ لومړنی عنصر دی چې دا عنصر ژیړ او روښانه رنګ درلودونکی دی او د تخریبیدلو په مقابل کې خپله د ځان مقاومت ښیي. د دې عنصر زیاتې کاني ډبرې د اوسپنې او د کرومیام د مضایف اکسایدونو څخه شمیرل کیږي، او دوی چې دی د هغوی د ارجاع د کاربن په مرسته په یو برېښنایي حالت فتش کیږي داسې ترسره کیږي. موږ تاسو کولای شو چې کرومیام په دې ډول سره هم لاسته راوړو. دا هم د کرومیام هغه مهم او مشهور مرکبات دي. ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو اوس د لوست دې برخه کې ارزونه لرو چې د لومړی سوال د دې بلاک عنصرونو شمیر څو دي، دوهم سوال کوم عنصرونه په انتقالي عنصر پورې مربوطیږي، بی ګروپ لنتنایدونه اوکتنایدونه هیڅ یو، دریم سوال چې وروستی سوال دی کوم په کوم ګروپ شي موقعیت لري، اول اصلي ګروپ، دوهم اصلي ګروپ، شپږم فرعي ګروپ او کشپرم فرعي ګروپ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زکونکو، ہیلہ لرم چی ټول بجو روغ او صحت مند بیا سی. گرانو زکونکو، تاسو ټول ته د 12م ټولګي کیمیا مضمون 15م لوست شرغ لاست وایم، او ہیلہ لرم چی د لوست ترستنی شی بو پر می ملتیا وکړي. گرانو زکونکو، زموږ او تاسو نننی ورځی درسی موضوع د عضوی تیزابونه چې د یو سلو شپیتمې صفحې څخه پیل تر یو سلو دو اتیایمې صفحې پورې به دوام ولري. زموږ او ستاسو لسم څپرکی، پنځلسم لوست، دولسم ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع عضوي تیزابونه دي، یا هم د کاربوکسیلیک اسید په اړه موږ او تاسو بحث کوو. موږ او تاسو په تېر لوست کښې لوستلي وه چې خپله عضوي مرکبات وه، د هغوی مهم مرکبونه وو، فزیکي خواصونه وه، کیمیاوي خواصونه وه، البته الدهایدونه وو، کیتونونه وه. د عضوي مرکباتو د اکسیجن لرونکي مشتقاتو څخه چې موږ او تاسو وایو مهم یې خپله کاربوکسیلیک اسیدونه دي، چې د دې مرکباتو په ترکیب کې کولای سو موږ او تاسو وایو چې خپله د کاربوکسیل ګروپ شتون لري، چې دغه ګروپونه خپله د تیزابو د وظیفوي ګروپ په نوم سره هم یادیږي، چې خپله موږ او تاسو کولای سو چې د عضوي تیزابو تیزابونه لکه د سرکې تیزابو، د شیدې تیزابونه او داسې نور وه چې موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې لوستې وه. نو په همدې اساس باندې موږ او تاسو په دې څپرکي کې خپله عضوي تیزابونه پېژنو. په همدې ترتیب دا به هم زده کړو چې د عضوي تیزابونو د طبعي سرچینې کوم دي، د انسانانو په د ژوند په کومو اړخونو کښې کارول کېږي، کوم کیمیاوي فعالیتونه باندې بس به پر وکړو. لومړی راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو خپله د کاربوکسیل ګروپ پېژنو. څه شی پېژنو؟ د کاربوکسیل ګروپ، چې خپله د کاربوکسیل ګروپ چې د خپله د هغو عضوي مرکباتو لپاره چې خپله د هغوی د اکسیجن یا هم اکسیجن لرونکي مشتقاتو د جملې څخه وي، چې یو هم مهم خپله کاربوکسیلیک اسیدونه دي، چې خپله دا ډول مرکباتو په ترکیب کې خپله د کاربوکسیل ګروپ شتون لري، چې دا ګروپونه همیشه د تیزابو د وظیفوي ګروپ په نوم سره هم یادیږي. نو دغه د کاربوکسیل ګروپ، د کاربوکسیل ګروپ د کاربینول یا هم هایدروکسیل له ګروپونو څخه جوړ شوي دي، چې زیاتره یې په دې بڼه سی ډبل او ایچ په بڼه لیکل کیږي، چې دا ډول دا یا دا ګروپ کولای سو چې خپله د پروتون ورکوونکي په توګه هم یا هم د پروتون ډونر په توګه عمل وکړي او بدلون ومومي، چې مختلف شکلونه جوړولی شي. اوس موږ او تاسو د عضوي تیزابو نومیش ښودنه لولو. د عضوي تیزابو نومیش ښودنه که چیرې وګورو، موږ او تاسو هم په معمولي طریقه سره او هم په آیپک په طریقه سره ښودلی سو. لومړی د عضوي تیزابو معمولي نومیش ښودنه وایو، چې د عضوي تیزابو معمولي نومیش ښودنه چې د هغوی د اړوندو تیزابو د سرچینو له لانتنې یا هم یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده. یعنی د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو فارمیکا سي چې خپله د میږي یا هم د فارمیکا د لانتنې کلمې څخه اخیستل شوې ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو مثال اسیتیک اسید ده چې خپل د سرکې د لانتنې کلمې یعنی د اسیتوم څخه اخیستل شوې ده. یعنی په همدې ترتیب سره د هغوی د همدې کلمې پر اساس باندې موږ او تاسو ټول معمولي نومونه چې دي د هغوی د اړوند تیزابو د لاسته راوړنې د سرچینې پر بنسټ کولای سو چې ترتیب کړو. یعنی که چیرې په یو داسې تیزاب وکړو چې خپل بېلابېل معاوضې ولري، په هغه صورت کې بیا کولای سو چې کاربونونه د کاربوکسیل د ګروپ سره چې په اړیکې کې اوسي له همدې قبله د یونانی ژبې په تورو یعنی الفا بیتا گاما دلتا او داسې نورو په نښه سره کېدای سي چې څه شي وښودل سي. نو د کاربوکسیل په ګروپ پورې تړلي کاربونونه چې دي همیشه په الفا او په نورو تورو سره ښودلی سو. د بېلګې په توګه چې پر گاما باندې گاما پر کاربون باندې دلته د هایدروکسیویلر اسید په نوم سره یو چیش شوی ده، یو مرکب یعنی یو عضوي تیزاب چیش کړی ده، په لاس را کړی ده. او که چیرې د آیپک په طریقه سره بیا ګرانو زده کوونکو وګورو، د آیپک په طریقې سره موږ او تاسو وینو چې خپله لومړی د آیپک په طریقه کې یو زنځیر انتخابیږي د کاربوکسیل ګروپ لرونکي وي، او بیا وروسته هغه ټاکلی او موندل شوي نمبر وهنه کېږي، شماره ګذاري کېږي. د شماره ګذاري څخه وروسته نمبر وهل خپله د کاربوکسیل د ګروپ له کاربون څخه پیلېږي، چې په دې ترتیب سره لومړی به د معاویزه نوم اخیستل کېږي، او بیا په همدې ترتیب سره د کاربوکسیل لرونکي اور زنځیر نوم ولیکل سي، او اړوند هایدروکاربون، الکان، الکین او الکاین یعنی د هغوی د نوم هغه وروستۍ توری چې ده د ای توری هغه به په او آی کلمه یا وروستاری باندې چیش سي تعویز سي، او خپل د اسید کلمه به په اخیر کې په اضافه کړو یا هم ذکر کړو. د بېلګې په توګه موږ او تاسو په لومړي مثال کې لکه ایتانویک اسید لومړی یو اور زنځیر مو انتخاب کړ، بیا په دې ترتیب سره شماره گذاري مو پیل کړل. شماره گذاري مو د هغه کاربون څخه پیل کړ کوم چې کاربوکسیل ګروپ پورت نشته وي، او بیا په دې ترتیب سره لومړی مو د هغه کاربون یادونه وکړه چې معاویزه اور باندې وصل شوی وي. نو په همدې اساس دلته موږ او تاسو وینو چې په لومړي مثال کې ایتانویک اسید یو مرکب ده. که چیرې په دوه مثال کې بیا موږ او تاسو وګورو، په دوه مثال کې موږ او تاسو وینو چې د کاربون او کاربون ترمنځ دلته ګونی اړیکه ده. په همدې اساس باندې اور زنځیر انتخاب شوی دی. د اور زنځیر څخه وروسته بیا موږ او تاسو شماره ګذاري، او د شماره ګذاري څخه وروسته وایو چې په دریم کاربون باندې بیوتانویک اسید یعنی په پای کې مو د اسید کلمه چې کړه ذکر کړه. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د عضوي تیزابو هغه فزیکي خواص لولو چې دوی څه ډول خواص درلودونکي دي. لومړی دا چې خپل عضوي تیزابونه چې دي د مشبوه هایدروکاربونونو د هغوی درې لومړی یو قیمته تیزابونه دي چې دوی خپل بیرنګ مایع وي دي، یا هم مایع ده چې خپل تیز بوی درلودونکي دي، او په همدې اساس د مشبوه هایدروکاربونونو د یو قیمته تیزاب وو، او د هغوی د کاربونونو شمیر یې که چیرې له څلورو څخه تر نهو پورې وي د کاربونو شمیر، نو دوی د چې دي د کوچو او د بادامو د غوړیو په شان بوی درلودونکي دي. نو له همدې قبله دا چې خپل مصنوعي کوچ او شیریني خپل په یو په زړه پورې بوی درلودونکي دي، نو نوموړي تیزابونه هم په هغوی کې چیش کېږي ور زیاتېږي. او که چیرې د مشبو هایدروکاربونونو تیزابونه خپل د هغوی د لسو څخه زیات د کاربونونو اټومونه درلودونکي اوسي، بیا دوی چې دي بې بویه دي، یعنی هغه تیزابونه چې بیا بېرته د څوارلس څخه تر دوه ویشت پورې د هغوی د کاربونونو اټومونه زیاتېږي، بیا دوی چې دي په خپل مالیکولي ترکیب کې دا ډول کاربونونه ولري، نو دا ډول وایو چې دوی په حیواني او نباتي غوړیو کې چیش کېږي موندل کېږي دا ډول عضوي تیزابونه. نو له همدې کبله چې خپله یو د شحمي تیزاب په نوم سره هم موږ او تاسو دا ډول تیزاب یادولی سو. د عضوي تیزاب
تیزابو د دوو مالیکولونو سره چې موږ او تاسو وایي د عضوي تیزابو د دوو مالیکولونو په منځ کښې دوه هایدروجني اړیکې هم شتون لري. نو د هغوی د مالیکولونو په منځ کښې خپله د جذب قوه د نورو اکسیجن لرونکو مرکباتو په پرتله یو شان او کتلې لودونکي دي، یعنی کتلې یو شان دي. رازو بل ګران زده کوونکو، د مالګو جوړېدل دي چې د مالګې په جوړېدلو کښې هم یو هم د عضوي تیزابو د کیمیاوي خواصو د جملې څخه شمېرل کېږي چې خپله کاربوکسیلیک اسیدونه چې دي خپله له فعاله فلزاتو سره تعامل کولی شي او په پایله کښې یا هم په نتیجه کښې مالګه جوړېږي او هایدروجن چش کېږي، جلا کېږي یا هم ازادېږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ، موږ او تاسو وینو چې کاربوکسیلیک اسیدونه دي د سوډیم یا فعال فلزات سره چش کوي، تعامل کوي، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه په همدې ترتیب سره مالګې راځي، فلزي مالګې دي او هایدروجن څخه چش کېږي، ازادېږي. چې دلته موږ او تاسو دغه کاربوکسیلیک اسید په نوم یا هم د کاربوکسیلیک مالګې په نوم سره هم چش کولی شو، یادولی شو. او بل په همدې ترتیب سره په لاندې ډول سره په همدې مثال کښې هغه فورمول او دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې فارمیک اسید سوډیم هایدرو اکسایډ یا هم سوډیم فارمیت ورڅخه چش کېږي، لاسته راځي او هایدروجن ورڅخه ازادېږي. بل عضوي تیزابو د خنثی کېدو تعاملات چې کاربوکسیلیک اسیدونه چې دي د غیر عضوي تیزابو په شان د الکلیو سره تعامل کوي او په پایله کښې موږ او تاسو ته مالګه اوبه چش کوي په لاس راکوي. چې دا ډول عضوي تیزابونه خپله ضعیف دي، نو د مالګې او په اوبو محلول کښې دوی چش کوي الکوي خواص د ځانه څخه ښیي، نو ځکه دوی په اوبو کښې هایدرولیس کېږي. چې کله هایدرولیس د ضعیف تیزابو او قوي الکلي موږ او تاسو چش کوي په لاس راکوي، لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثال کښې وینئ. موږ او تاسو وینو چې دلته خپله یو هم د اوکزالیک اسید په نوم سره یو مرکب ده، کله چې دوی هایدرولیس سي د همدې ترتیب سره خپله د باریم هایدرو اکساید الکلي په موجودیت کښې موږ او تاسو وینو یو اسید او بل هم څه شته د الکلي ده، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ورته همدې ترتیب سره خپله یو او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې خپله د باریم اوکسالید یو مرکب چش کېږي او په نتیجه کښې اوبو څخه لاسته راځي. بل ګرانو زده کوونکو، تاسو وینئ دلته د کاربون او د اکسیجن د اړیکې د پرې کېدو پر بنسټ د تیزابو تعاملات دي. که چیرې دا ډول هایدروکسیل ګروپونه بیا د هایدروکسیل له کاربوکسیل ګروپ څخه جلا سي، نو د هغوی د پاتې شونې د اسایل ګروپ چې څنګه تاسو وینئ د اسایل ګروپ دې په نوم سره یادېږي، او د کاربوکسیل له ګروپ سره څخه خپله د یو هایدروکسیل ګروپ جلا کېدل خپله د بېلابېلو ګروپونو د منځته راتللو لامل کېږي. ازو ګرانو زده کوونکو، د عضوي تیزابو لاسته راوړنه وایو. که څه هم که چیرې وګورو د عضوي تیزابو د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو لومړی د لومړني الکولو د اکسیدیشن څخه کولی شو چې عضوي تیزابونه لاسته راوړو. که چیرې لومړني الکولونه خپله اکسیدایز شي یا هم اکسیدیشن شي، نو دوی الدیهاید او په همدې ترتیب سره د الدیهاید اکسیدیشن څخه خپله عضوي تیزابونه چش کېږي لاسته راځي. چې په داسې ډول تعاملات کښې موږ او تاسو وینو چې د تیزابو محلولونه د هغوی د پوتاشیم منګنیت اکساید او په همدې ترتیب سره پوتاشیم د کروم اکساید په واسطه سره دوی چش کېږي اکسیدایز کېږي، چې دا ډول مرکبات د اکسیدایتونو په توګه کارول کېږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ، پرایمري الکول یا لومړنی الکول د په همدې ترتیب سره د هایدروجن او د تودوخې او کتلیس په موجودیت کښې موږ او تاسو ته په الدیهاید او الدیهاید بیا وروسته کیدای په کاربوکسیلیک اسید باندې چش سي او په همدې ترتیب سره په دې مثال کښې هم موږ او تاسو وینو چې خپله الکول او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې پرایمري الکولونه دي او د پوتاشیم منګنیک اکساید او په همدې ترتیب سره د کتلیس په موجودیت کښې موږ او تاسو ته کاربوکسیلیک اسیدونه یا هم عضوي تیزابونه چش کوي په لاس راکوي. راځو ګرانو زده کوونکو، د الکیلونو له اکسیدیشن څخه د تیزابو لاسته راوړنه وایي. یعنی موږ او تاسو وویله چې په دوه طریقو سره، یو خپله د لومړني الکولو د اکسیدیشن څخه، بل هم د الکیلونو له اکسیدیشن څخه کولی شو چې تیزابونه لاسته راوړو. د الکیلونو له اکسیدیشن څخه که چیرې الکیلونه خپله د پوتاشیم منګنی اکساید له الکلیو تود محلول سره یو ځای کړل سي، د هغوی له اکسیدیشن عامل تر سره کېږي د هغوی تر منځ، چې دغه الکیلونو زنځیر خپله د جوړه اړیکو په برخه کښې پرې کېږي او په پایله کښې خپله د عضوي تیزابو دوه مالیکولونه
یا هم دوه مالیکول او عضوي تیزاب ورڅخه تشکیږي لاسته راځي. لکه څنګه چې مثال کې موږ تاسو وینو چې دلته دوه مالیکول اسیتیک اسید او پروپانیک اسید ورڅخه تشکیږي لاسته راوړل سو. یو هم مهم عضوي تیزابونه دي چې هغه عبارت دي له فارمیک اسید څخه د مالیکولي فرمول د اسیتیک اسید، اگزالیک اسید، مالونیک اسید، شحمی تیزابونه هم دې ترتیب سره فارمیتیک اسید، ستاریک اسید او اولیک اسید چې د ټول هغه مالیکولي فرمولونه یې دي. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست ارزونې برخې ته چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي تاسو ته هیله کیږي چې دا سوالونو ته درست ځوابونه ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي دوست ښې چارې ولرئ.